درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی دا سره رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو لمړی د دې سات خبرونه د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي د دې وزارت ویندوی رندهر جیسوال پرون په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګنور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دغه سفري بندیز په معافیت سره به هر ته تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولي او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای چې د ډیورن پر کرښه د پروتو سیمو د ناامنیو پاړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندېسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخي علي امين ګنداپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډه توبل چې د یو دایمي حل لپاره افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلي ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بے ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. ګنداپور یو ونه مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وای چې لا هم د غزې په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په غزې کې بیگانش په ډیره سخته تیر شو او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزې کې لشتلشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوی دي. د امریکا ولس مشر ډونالد ټرمپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه ورسته له هغه وشو چې حماس د اسرائیلي يرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي ترڅو يرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري اژانس میزان در راپور لمخي شپږ اعدام شوي حق کساندي چې تجزیه غوښتون کې او د خوزستان په خرمشهر شهر کې د تروریستي حملو د تنظیمون کې بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخې دي کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې په برتانیا کې له یو ډیر افغان سره د زړه خواله کو د ژوند د هسکو ټیټو پښتنه یې کو او کیسې اورو. بشرمل پسرلی چې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړي اوس په لندن کې اوسې خو د لوړو زده کړو تنده نه د خړو بشوي او غواړي چې نور هم پر مخ ولاړ شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو که تاسو هم له ښاغلي پسرلی نه په افغانستان کې د هغه د ژوند او کار اوس مهال د هغه د مهاجرت د ژوند زده کړو او پلانونو په اړه په هېدل غواړي نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ وهي. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 شل و 23 00 00 00. شمیره تکراروم 00 شل و 00 00 00 00. سرلای سپ خبرونه ته خراغلاست. اول خو لکه لاوریدونکو سره څه ستړي مشه کوي مهرباني وکړئ بیا به موږ او تاسو نورې خبرو ته دوام ورکو.
سلامونه نیکی هلی قدرمن تکاسه محترم تاسو ته تاسو ټول ته تخنیکی همکارانو مخصوص کړم شفیق یار صاحب سره چې تاسو سره په سټوډیو کې ده او ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو د حالات تعالی دې ټول خو سيږي او په دې هیله چې رونه هم مختلفه شي او د دوستانو چې کومه توقع ده موږ وشو کولای په موږ ډول په کې برخه واخلو په خیر وسیږي.
مننه پسرلی صاحب د ژوند رنگونو پروګرام دی د ژوند په مختلفو رنگونو به خبرې وکړو رڼا به پې واچوو ستاسو نظرې به هم واورو د خپګان کیسې به مو واورو د خوشحالیو کیسې به مو واورو خو اول دا راته ووایاست چې د اوس دا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو په کوم ځای کې یئ؟ داسې کوم خراب ځای خو نه دی چې موږ او تاسو د خبرو مزاحم نه شو موږ ستاسو
هیله کوم هیله کوم نه ځای مناسبه ده موږ تاسو کولی شو چې خبرې سره وکړو نو په دې هیله چې زما غږ به تاسو ته سم راځي
غږ مو سم راځي خو زه وایم چې اورېدونکو ته یو تصویر د غځای ورکوي چې په کوم ځای کې نو ویډیو کال کې خو نه یو په راډیو کې یو خو چې اورېدونکي احساس کې پوه شي چې تاسو دغه شیبه په کوم ځای کوم ښار په څه ډول یو حالت کې یاست.
زه په دغه شیبه کې خو زه اوس په لندن کې اوسېږم بس په خپل کور کې م بیا خپل کور کې زه یو په دالک وخت کې مې یو کوشش کړی دی وړو کې کتابخانه مې هم ځان ته برابره کړې ده یو څو کتابونه دي یا خوا دې خوا کله ویډیوګانې ګورو کتابونه لولو او نور یاداشتونه اخلو کتابچې دي را سره مختلفو برخو کې نو نن دغه وخت مې دته ځانګړی کړی او زه ناست یم په همدغه خپله کتابخونه کې ناست یم.
ډېر اله او لیکل هم کوي کله کله که یوازې خپلې خاطرې لیکي؟
ولا لیکل کو په دا اخرو کې زما یو دو مقالې مغسی وي خبرې سوي دي آنلاین یو دی یو عنوانو البته سیاسي دی هغه یو عنوانو چې فدرالیزم خیالي طرحه د تجزیه له ارمان سره او بل وجه دولتي واکمني مطلقه او کنسبي نو دا یو د تحلیلي او تحقیقي مقالې وي دا خبرې شوي دي او نور بیا نو په دا معمولا په سوشل میډیا کې ډېر پکې د کې هم مصروف یو خپل نظریات ورکو مخصوصا په ایکس کې کله نه کله دوستانو سره په پروګرامونو کې برخه اخلو یا خپل نظریات لیکو یا د نورو نظریاتو چې خوښ یا هغه سره شریکو. البته هغه مسایل چې زموږ تاسو د ملت او د ټولنې او د هیواد په ګټه هغه کې موږ دلچسپي ډېره ده.
ډېره اله دا چیرته خبرې شوي دي دا دوه مقالې چې تاسو یادونه وکړه؟
دا خو مختلف آنلاین ویب سایټونه دي او چلته زمانو بل سره ولیکل شي نو راځي په ټولو کې پتان کې خبرې شوي دي افغان جرمن کې خبرې شوي دي دعوت میډیا کې خبرې شوي دي زه چې ګورم د سې ډیر الته چې ولیکم بیا ډیر دی ان کې راځي په داسې حالت کې چې ما یو بس یو ادرس ته ورکړی و نو بیا دوستان نو بس لست کړی و نورو ټولو خپاره کړی و اهمیت ته په کتو. البته چون داسې خاص یونیک مسایل پکې ډیر زیات پکې ځای په ځای شي نو بس دوستانو دی علاقې وړ ګرځېدلي نو مهمه مسایل دي او پاینده کې طبیعت هم و او داسې وخت یاري وکړه نو انشاءالله دا به کېدی شي بیا لږ نور هم ورته کار ویو د کتاب په بڼه هم کېدی شي چاپ شي همدا مقالې.
ډېر ښه. د خپلو زده کړو په باب راته ووایاست تاسو هغه مسایل په خپلو مقالو کې یاد کړي دي او اشاره مو ورته کړې ده په خپلو لیکنو کې چې هغه ډېر حساس ملي مسایل دي د افغانستان اړوند او مخصوصا په نننی افغانستان کې ډېره زیاته پاملرنه ورته اوښتې ده او ډېر زیات خلک په دې باب فکر کوي. اول خو دا د خپلو تحصیلاتو په باب راته ووایاست چې کوم تر کوم ځای پورې مو څومره زده کړې کړي؟
مننه تکا صاحب محترم. ما خو د زده کړې چیزي دسې یو مختلفو برخې پکې رانغاړي. البته دا د وخت او بس تقاضا وه د موږ علاقه وه نو ما یو ماستري په ام بي اے کې کړې ماستر ان بزنس اډمنستریشن او بل په عامه اداره کې ده په انګلیسي کې معمولا ورته کاریږي چې ماسټر ان پبلک اډمنستریشن. البته موږ په انګلیسي لوستې وو نو بیا نو اوس زه مصروفه یم په دغه کې په انټرنیشنل ډیولپمنټ ان سوشل جسټس نړیواله پراختیا او ټولنیز عدالت برخه کې ماستری روانه ده نو خدای دې وکړي چې دا بشپړ کو سمه. نو بیا د تر څنګه بیا موږ د څه وو چې هم اني وخت کې چې هغه موږ کورونی مسولیتونو هغه تم رسیدګي کوله کورنۍ ته وظیفوي مسولیتونه و هغه ته هم درسي مسایلو اکاډمیک ژوندو بیا نو بیا موږ دا ټولنیز لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه هم هغه خپل کوښښ کړو چې لکه تر خپل وسه پورې فعاله پاتې شو. مختلف حرکتونه جریانونه وو چې هغه چې د قانون د حاکمیت په برخه کې د ولسواکۍ د بنسټیز کېدو په برخه کې د ځوانانو د ویښولو توانمند کولو په برخه کې او د ښي حکومتدارۍ او د یو ځواکمنې دولتدارۍ په برخه کې. نو بیا هم په خپلو وختونو کې مختلفو دوستانو سره بیا نو تر خپله وسه هلې ځلې هلته هم کولې. نو بیا هم د علاقه هم د زده کړې هم د وطن حالات او د ملت د وجه چې ګورو نو سړی دردی نو مجبور وي چې بیا هغه خپل هغه درد او هغه خپل هغه فکر بیا د په لیکلې بڼه وړاندې کړو تر څو فادې عقل موږ وسو کړی چې هېوادوالو ته یو څه وړاندې کړو تر څو وشو کړی د هغې نه په استفادې هغه مسایل چې ډېر حساسي دي ملي مسایل دي هغې ته پام وسي او تر څو زموږ هېواد له دا شته ننګونو ناخوالو چې له بده مرغه سره مخامخ ده له د ګرداب نه راووزي او صحیح مسیر خپل کړي.
که زه سم پوه شوی یم چې سم پوه شوی یم انشاءالله دا اوس تاسو چې درس وایي دا مو درېمه ماستري ده؟
بالکل بالکل.
نو دې ته څه اړتیا وه؟ دوه ماستري هم ډېرې دي، بیا نو څه ضرورت و دې ته؟ که د دې لپاره زه پوښتنه کوم چې زه ډېر نور کسان مې هم لیدلي دي، ډېر نور افغانان مخصوصا په بهر کې او په دننه په افغانستان کې هم په تیرو کلونو کې په یو یا دو برخو کې دوی یو څه لوستي دي، بیا ځي په یو بله برخه کې په یو بله پوهنتون کې یا په یو تعلیمي مؤسسه کې یو بله ماستري هم اخلي. د دې ماستریانو اغیزمنتوب یا ګټه په څه کې ده؟ آیا هغه لومړی دوه ماستریانو کې تاسو ته مثلا کافي د کار زمینه یا د دندو زمینه او امکان یا د فعالیت زمینه او امکان نو برابر شوي چې دا درېمه موره انتخاب کړه، او که نور کوم دلایل لري؟ ځینې خلک البته دا هم وایي په دغو تاسو سره به ټوکه وګڼو په دې خاطر چې زمونږ ټولنه خو له طنز او له ټوکو ډکه ده. دا هم وایي چې دا خلک دوه او درې مسترۍ د دې لپاره کوي چې تفاضل وکړي یا خلکو ته ځان وښیي چې دغه ده زه دوه درې مستریانې لرم. خو هغه ضرورت یې زه غواړم چې تاسو اوریدونکو ته ووایاست اړتیا یې څه وه.
مننه ډیره زیاته، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. ما هم په خپل وخت کې له خپلو دوستانو چې علاقه به لرله دا به لوستلې، دا پوښتنې به ما کولې. مخصوصا زه په تېر جمهوري نظام کې په اداره کې څه وخت د منابع بشري یا د بشري سرچینو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کوله. نو دوستان به چې راغله یو مستري به وه، دوه به وه، یا به نور علاقه لرله مخکې به تلل، نو ما به هم دا پوښتنې ته کولې. ما ته به دا داسې لکه جالبه ښکاره کېده چې دا ولې که یو ماستري نو دوه مو درې مو ته اړتیا پکې څه ده باید مخکې لاړ شي. نو بیا خو دا داسې سو چې دا حالت نو داسې تجربه کو کنه مونږه داسې توقع خلاف د ملت د ارمانونو خلاف نو وضعیت رامنځته سو چې نه مونږه ته هغه عامه اداره پاتې شوله چې مونږه په هغه عامه اداره کې چېرته کار کوو، خدمت هم کوو، مخ ته تلو. نو بل دا و چې مونږه ها تیره تجربه هم درلله. دا داسې یو هغه و چې چون زه نړیوال بانک سره څه وخت لپاره د نړیوال بانک د پروژو د رئیس په توګه پاتې شوم، البته هغه پروژې چې مالي او بانکي نظام د پیاوړتیا په برخه کې
په افغانستان کې د نړیوال بانک د ادارې.
بالکل بالکل په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې د نړیوال چې د بانکي او مالی نظام د افغانستان د پیاوړتیا او پرمختګ او د ثبات او ټیکاو لپاره کار کوي. نو زه دغه په تقریبا درې کاله رئیس په پاتې شوم. نو دا د سیده چې دا ټول مسیر سره تسلسل لري. بیا د موږ د حالت او مهاجرت رامنځته سو، بیا نوې شرایط وګوځه کیږي، نوې حالت په کتو هغه د مارکیټ تقاضا ته په کتو چې موږ هلته کومې تجربې وکړو، تحصیلات او مخکې چې نورو هیوادو کې کړیو چې هغه ته تر کومې کچې دلته ځای شته او د دزی هغه تقاضا څنګه ده څنګه پوره کېږي. دا هم یو مسله وه چې په کې رول یې لوبه. او ټولو نه ډېره مهمه دا وه چې چون زمونږ هېواد له بده مرغه وروسته پاتې هېواد ده، ډېرې ناخوالې لرو په هره برخه کې، او نړیوالو په مرستو باندې تیر کې متکي وو. که متکي نه اوسېږي هم په دې نړیوال کلي کې دولتونه مخصوصا وروسته پاتې دولتونه نه شي کولای چې هغه څنګه غواړي په هماغه ډول مخته لاړ شي. حتمی ده چې نړیوالو سره په تعامل او هغوی سره په راشه درشه او په راکړه ورکړه او مخصوصا د نړیوالو په مختلفو برخو کې همکاریو ته اړتیا پېښېږي. نو دې حالت ته په کتو نو ما هم غوره وګڼله چې په دې برخه کې ماسټري ته جدي اړتیا ده، هم د مارکیټ تقاضا ده غوزو هم زمونږ د هېواد کې ورته جدي اړتیا ده چې اوسې کولای دوستان په دې برخه کې کار وکړي، نړیوالو اداراتو ته لاره پیدا کړي او کار وکړي، د هغې توجه په دې برخه کې راواړي او هغه څنګه لازمې پالیسیانې چې دي هغه وضع شي او د افغانستان په برخه کې وشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ په باره کې د پام راواړي. او دا مختلف دلایل او د انګیزه مونږ سره نه وه چې دا فکر مونږ سره، ځکه تر دې دمه تکاسه محترمه تقریبا 15 شوقه مقالې لیکلي دي کنه مختلفو برخو، او ټولنیز لحاظ هم هلته داسې پاتې شوي. خو ولې ډېر داسې رسنۍ سیرم نه یو کنه چې مونږ داسې پاتې شوي یو چې ډېر دوستان اوس کېدای شي ډېرو ته مونږ ناشنا اوسېږو هم. نو هغه هم هدف نه و چې
دخو خبریالان هغه پوښتنې کوي چې په عامو خلکو کې شته، دا حتما د دوی د نظر څرګندونه نه کوي، مګر یوه پوښتنه شته چې خلک یې کوي او موږ هماغه پوښتنې راوړو د خپلو میلمنو مخې ته یې ږدو. زه له تاسو سره په شخصي لحاظ له تاسو سره بالکل موافق یم ښاغلی پسرلی. وروسته وړاندې په خبرونه کې به لطفا بیا دې سوال ته هم ما ته ځواب راکوي چې په افغانستان کې مو کومې کومې دندې په دولتي ادارو کې یا په غیر حکومتي ټولنو کې ترسره کړي دي. خو لږ مخکې پسرلی صاحب راته ووایاست چې موسیقي سره مو علاقه شته.
موسیقي سره مې سخت علاقه ده، زه همیشه موسیقي اورم، اورم بالکل موسیقي اورم.
سره کوم موسیقي
اورم؟ معمولا زه خو خپل د هېواد سندرغاړي کې دي سندرې اورم، پښتو دري، او کله نا کله چې د شه ټایمي بیا هندیم کله اورم، خو زه معمولا پښتو دري ډېرې اورم. پښتو کې کلاسیکم سندرغاړي مې خوښېږي، بیا په دې نوي نسل کې دا نوي ځوانان دې سندرې مې ډېرې خوښېږي.
د چا په ځانګړي توګه یادوای شي څوک؟
بالکل بالکل، شفیق موري سندرې علاقه مند یم، ډېر جاوید امرخیل او لطیف ننګرهاري دې سندرې لږ ډېرې اورم.
ډېر ښه، بیا به داسې وکړو چې دا د شفیق مرید یوه سندره به د اوس له تاسو سره یو ځای واورو، د دې لپاره چې دا پروګرام هم رنګین شي او په افغانستان کې چې موسیقي بنده شوې زموږ اوریدونکي به هم یو څه موسیقي واوري او بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو. خوښه مو ده؟
بالکل بالکل، ډېر خوند وکړي.
مهرباني.
قدم خاورو خپلولو ته د پرین خودم، دا جمله پاتې شوا ویلو ته د پرین خودم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم.
پسرلی صاحب د شفیق جان عیار زمونږ د تخنیکی همکار په فرمایش باندې د شفیق مرید سندره تاسو واورېده، مګر یوازې شفیق مرید نه و، نو سندرغاړی سیتا قاسمی هم ورسره وه. هیله ده چې دا سندره به هم په هغو سندرو کې شامله وي چې ستاسو خوښه ده.
مننه، ډېر خوند یې راته راکړ. سخته مې پښه ورته دواړو غوږو ورته ښه غوږ نیولی چې صحیح واورم.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. په افغانستان کې د موسیقۍ کمی دی او پرله پسې فرمایشونه ترلاسه کوو چې په پروګرامونو کې موسیقي زیاته کړو، نو موږ د خپلو خپرونو د نورو اړخونو ترڅنګ د نورو برخو ترڅنګ موسیقي ته هم توجه کوو، د دې لپاره چې د اوریدونکو هغه غوښتنه په پام کې نیول شوې وي. په هر صورت راځو نورو خبرو ته، پسرلی صاحب خبرو ته دوام ورکوو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته راغلی یاست او دلته ژوند کوي او یو څه درس هم وایي، یو څه کار هم کوي. د کار لپاره، د ډوډۍ د ګټلو لپاره ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوي؟ کورنۍ به هم حتما لری؟ د کورنۍ پوښتنه زه بیا جلا درنه کوم، خو اوس که لطفا راته ووایاست چې د کار لپاره څه کوي، ډوډۍ څنګه ګټئ؟
مننه مننه. دا خو داسې ده چې مونږ، زه په دروسي کې مهاجر شوی یم، نو هغه دوستان چې مهاجرت کړی وي په دې لاره تللی وي، نو هغوی ته دا ښه معلومات کېږي چې په اول وختونو کې مخصوصا په دوه درې کالو کې ډېر ستونزمن دي هغه حالت، که نه تر څو چې ټولنې سره ځان بلدی، ځان مارکیټ سره بلدی، او دغه کوم مهارتونو ته او کومو توانایو ته چې اړتیا ده هغه سره ځان برابرۍ او محیط سره آشنا کېږي، نو دا لږ ټایم هم نیسي بغیر د شکه، دا لږ ګران کار ده. خو خبر دا ده چې یو پخه اراده غواړي، اراده غواړي، فکر غواړي چې سړی څنګه وسي. یو داسې ده چې هغه موقتا بعضی کارونه دي چې زه په هغه بوخت یم روزمره هغه شخصي کاروباري بس خوا دې خوا هغه خپله منډه را منډه کړو تر څو یو حلال رزق نفقه وګټو او بل دا ده چې تر څو یو ښه ژوند سړی هغه کې برابر کړي نو دغه لپاره بیا هم هغه دقیق پلان مطابق باندې چې دغه موږ دا لوستل او زده کړه دا یو برخه ده دا هم چې د شرایطو سره سړی ځان برابر کړي نو بیا کېدای شي انده کې سړی یو ښه منظم مخ ته لاړ شي خو تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې اوس موږ یو نو په دا شخصي کاروبارو بوختې تکلف هغه ورځ تېرېږي بس شکر گزار دي الله پاک نه.
کورنۍ حتما لری او واده مو کړی که یوازې مجرد یاست؟ کورنۍ مطلب می دا حتما نه ده چې سړی واده کړی وي خو کورنۍ خود لویا کورنۍ مور پلار خویندې ورونه دا ټول په کورنۍ کې راځي مګر زما مقصد دا دی چې تاسو واده کړی ماشومان لری؟
بالکل بالکل الحمدلله واده می کړی ده او ماشومان لرم د خدای په فضل سلور ماشومان لرم
ماشاءالله
دوه می زامن دي او دوه لورګانې دي ډېرې را باندې ګرانې دي
نامخدا نو عمر مو څومره دی پسرلی صاحب چې بیا وخته څلور ماشومان پیدا شول؟
عمر واده ما اصلا په هغه کې کړی ده دوه زره دیارلس کال کې نو واده ډېر ټایم شو البته موږ هغه صحي لحاظ نه وه د شرعي لحاظ نه هغه هر څه مسایل پام کې ورته نیولي دي خو بیا هم نو سن دا نو داسې هغهینو ته ووایي داسې پنځه دېرش شاوخوا یمه
پنځه دېرش تر اوسه ماشاءالله ځوان یې نامخده لویه آینده په مخ کې ده انشاءالله خدای نه درته ډېره بریا غواړم مخکې ما له اورېدونکو سره ژمنه وکړه چې له تاسو نه به دا هم اورو چې په افغانستان کې تاسو کومې دندې درلودې لغه وخته چې لوړې زده کړې مو وکړې یا لوړې زده کړې مو پای ته ورسولې او په کار مو پیل وکړ په کومو ځایونو کې په کومو دندو مو کار کړی؟
ما خو مختلفو برخو کې تکال صاحب کار کړی ده ډېره په برخه حکومتي دولتي دنده وه او څه وخت این جی او کې هم کار کړی ده او نړیوال بانک سره مې کار کړی ده زه نړیوال بانک سره د پروژو د رئیس په توګه په بانکي او مالي نظام په برخه کې پاتې شوی یم تقریبا درې کاله البته هغه ډېرې مهم او حیاتي ملي پروژې وي چې هغه دغه اوس چې دا موږ معمولا به پې بحث کېده چې دا ټول دغه تادیه چې دي دا باید په آنلاین ډول ترسره شي معاشات باید په آنلاین ډول ترسره شي د حکومت او د دولت سیستمونه چې دي دا ټول یو بل سره وصل شي د مخصوصا د مالي وزارت د عایداتو چې په هم د ګمرکاتو اړوند هم د نورې برخې وي د معاشاتو او د ظرفیت لوړولو برخه وه او مقرراتي برخه وه چې موږ په مالي او بانکي نظام کې د مقرراتو په برخه کې باید ورته ډېر زیات کار وچ شوی وی نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی و خو له بده مرغه بس تغییراتو سره تناسب دا کارونه ټکني شو بلکې ډېر ټکني شو څه ډېرې ستونزې پکې پیدا شوې د تر څنګه بیا څه وخت ډېر وخت د منابع بشری د رئیس په توګه ما دنده سرته رسولې ده د افغانستان بانک کې چون د افغانستان بانک د دولت مستقل بانک و د اساسي قانون د مرکزي نبوت یعنې لسمه که دولسمه ماده وه هغه مطابق مستقل و بیا چون چې فعالیت به ادارې لره هغه برخه کې به د منابع بشري یا د ریاست کاري بوج او مسؤلیتونه به هم ډېر زیات و ځکه هم به خپله مقررات موږ جوړول او هم به هم تطبیقول نو کارمند به چې موږ استخدام کړو د استخدام نه تر تقاعده چې پیسې به م ورکړي تر کوره به م چې رخصته او دا ټول مسؤلیت هم وتم نو د منابع بشري په غاړه و بیا ډېر خوشحاله خو په دې چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړو ډېر زیات تشکیلاتي برخه کې د مقرراتو په برخه کې د ظرفیت جوړونو په برخه کې د سیستمونو د آنلاین په برخه کې حتی موږ دا څه د منابع بشري څه دندې اساسي دندې چې وي دا ټوله په آنلاین ډول مخ ته تللې، له حاضرینه نیولې تر تا ته تقاعد ته د کارمند موزه شورش په شمول نور د آر جی آی بی د کارمندانو د آر جی آی بی د غیر ارتقا مسایلو د غیر استخدام مسایلو نور سوانی چې وي دا څه چې فکر کېږي دا ټول آنلاین چې په ډېر دا هم هغه موثریت او مثمریت یې رامنځته کړی او کافي او هم الحمدلله په هغه ټایم کې د فساد کچه ډېره ټیټه وه نه وه نو دې سیستمونو ډېر اساسي او مهم نقش لوبولی وو په دې برخه کې.
څو کاله په دغه برخه کې وي؟
داسې تقریبا څلور کاله مې په دې برخه کې کار کړی وو.
ښه مهرباني.
او نو بیا د غتر څنګه بیا انسټیټیوټ هلته ووت له بده مرغه هغه انسټیټیوټ کارونه اوس عملا په ټپه درېدلي دي او دا د پروژو کارونه هم په ټپه درېدلي دي. انسټیټیوټ د مالي او بانکي انسټیټیوټ افغانستان انسټیټیوټ آف بانکینګ اینډ فایننس مالي او بانکي انسټیټیوټ چاربته دا د انجو اصلا خو مختلف هغه لرل شریکان لرل او زی دخله اداراتو چې په کې داخلو نړیوال بانکو خصوصي بانکونه او د افغانستان بانکو مالی وزارت او نور مختلف برخې وي او د مایکرو فایننس اداراتو او دلته به بیا موږ ټریننګونه ورکول په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړولو په خاطر اساسا د مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا لپاره به کار کېده. مخصوصا دا نظریه ته غور کې رامنځته شوه چې کله د کابل بانک او بحران سقوط رامنځته شو هغه مرا په دې خوا چې کوم اسسمنت او هغه جی بي چې وسوله د همدا پیله سوله چې باید په دې برخه کې کار وشي نو ځکه د نړیوال بانک هم پیسې ځانګړې کړې او دا پروژې رامنځته شولې.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه یوه غیر حکومتي اداره یا این جی او اوس غیر فعاله ده چې تاسو کار پکې کوو، خو په ځینو نورو برخو کې چې تاسو کار کړی دی یو ماهر مسلکي متخصص په توګه په دولتي ادارو کې غیر دولتي غیر حکومتي ادارو کې له نړیوال بانک او نورو ځایونو سره چې تاسو کار کړی په افغانستان کې او ځینې برخې مو هلته فعالې کړي دي د حکومتولۍ په برخه کې، هغه برخې به اوس فعالې وي او که به هغه برخې فکر کوم اوس مثلا زه مثال په توګه تاسو ته یادوم دا اوس برېښنایي تذکرې دا اوس هم ویشل کیږي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې، مثلا په ځینو ډیرو نورو برخو کې مثلا په مالی برخه کې چې کوم اساسات د جمهوریت په کلونو کې ایښودل شوي وو د مالیې د ټولولو په برخه کې کمپیوټري نیټورکو پروګرامونه چې هلته جوړ شوي وو کمپیوټرایز سیستم او ډیجیټل سیستم هغه برخې اوس هم زه خو البته نه پوهیږم چې څو سلنه به فعالې وي څومره برخه به ضایع شوي وي څومره برخه به تر اوسه پورې هم په منظم ډول کار کوي. تاسو ته څه معلومات شته چې کومې برخې چې په هغه وخت کې د حکومتولۍ د ښې حکومتولۍ لپاره یا د اسانه حکومتولۍ لپاره اساسي ښودل شوی و اوس هم چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي فعالې دي هغه برخې؟
بنانه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده. اول خدا ده چې د نظام تغییر سره یعنی دا د نظام تغییر وکنه د حکومت تغییر نو بشپړ نظام تغییر سو او مکمل هغه یو ایدئولوژیک چتر بلومنځ لار بل ایدئولوژیک چتر رامنځته سو چې ډیر زیات سره د مخالف جهتونو کې قرار لري په مختلفو برخو کې د تحول اثر وکړو. نو مشخصا هغه برخو کې چې ما دنده تر ساتره سولې چې لومړی مې دا د انسټیټیوټ یادونه کوله دا خپل بده مرغه بند شوی ده دا فعالیت نه کوي او دا مختلف دلایل لري کله چې فرصت سره پیوږي چې اوس له کاره غورځېدل د دروازې بند ده.
خو یو اشاره خورته کوي یو لنډه یادونه خو یو کوي لنډه ډیره مختصره
هغه خو دا و چې دا خو لومړی مثلا د نړیوال بانک په کومکونو پر ډیره ولاړو د اوسه برخه نو هغه کومکونه قطع شول هغه نور نو بل دا و چې دا کوم فیس چې کارمندانو به په مختلفو د اداراتو په کارمندان معرفي کول فیس به ترلاسه کېده هغه ادارات له ډیر خپل له بحران او مشکلات سره مخامخ شي نو هغه نشو کولای. او بل دا و چې هغه لازمه کوم هغه علاقه او هغه د ظرفیت دوړولو برخه کې چې کوم معیارونه هغه معیارونه مختص سلمه ده لاله
بله
نړیوال بانک پروژو په برخه کې پروژې هم په ټپه ولاړې دي. البته هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو کوم چې بشپړ شوي وو هغه بشپړ سیستمونه بعضې شته ده، او کوم چې په جریان کې وو هغه همسې پاتې شو. چون هغه کوم کمپنۍ شرکتونه چې وو چې هغې سره قراردادونه سوي وو هغې چې دا کوم قیودات وضع سوي نو د دې تابع وو، نو بس هغې په خپه شا کړله. هغه کومه همکاري نه لري، هغه ته په ټاپه ولاړ دي. او کوم سیستمونه چې اوس روان دي نو دا کېدای شي چې هغه رقم چې توقع کېږي په هغه ډول باندې مخته نه ځي. نو بیا هم یو څه ناڅه هغه کوم پخواني همکاران مامورین چې شته ده کوم چې پرې پوهېږي هغه خپلې هڅې کوي. نو خدای نور ته توفیق غواړو چې په دې برخه کې کار وکړي، ځکه دا د کلونو زیار او د کوښښونه او تشکیلاتي برخه د منابع بشري اړوند مسایل خو تاسو بهتره معلومات کېږي چې یو اساسي برخه هغه د ټاکلو د استخدام ده د کارمندانو د مختلفه کچه. نو هغه معیارونه چې دي هغه ډېر زیات فرق کړی ده. نور په هم په هر برخه کې چې د کارمند د هغه ظرفیت تړونو برخه کې چې کومه مسله وه په هغه هم د کارمند ارزونه ده او د کارمند ارزیابي ده او نور برخې دي ارتقا یې ده تشکیلاتي برخه کې مقرراتي برخه کې. نو متاسفانه اغیز پرېوتی ده په مختلفو برخو کې، خصوصا چې زما معلومات دي نسبت بیا نورو ادارات نه کېدای شي چې د افغانستان بانک په دې برخه کې لږ هغه پاتې شوی لږ مسوول پاتې شوی. په ټوله کې بیا په ټول حکومت کې بیا وضعیت له بده مرغه ډېر د توقع د تصور خلاف ده، لازم معیارونه په پام کې نه نیول کېږي.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب. وړاندې بیا د خبرونې په دوام کې به د هم راته ووایاست چې ماشومتوب دوره مو چیرته تیره کړې، زیږیدلې په کوم ځای کې یاست، البته که غواړئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو. زموږ میلمه په لندن کې دیره افغان بشرمل پسرلی دی چې دوی په د نړیوال بانک په ګډون په ځینو مختلفو ادارو کې کار کړی. له دوی نه که پوښتنې لري مهرباني وکړي خو لومړی ځان معرفي کړي.
تکل صاحب سلامونه مختلفه.
وعلیکم السلام.
مننه روغ اوسېږي. سلی صاحب سلامونه وایم. محمد ابي احمدي هم البته بغلانه تاسو ته تماس کې
احمدي صاحب
خوشحاله اوسېږي. تکل صاحب وخت نه وخت ویل موږ دغه واضح مېلمه شي بیا موږ وقت دغه تلویزیون راډیو ته موږ ډېر غوږ نیسو جل پرس یوه خاطره ته ورسېده به خاطرې لیکلې نو هغه چې بشرمن صاحب خو د خبرو معلومېږي چې ډېر پوه اګه سړی ده. نو په ټوله کې ما یوه دوه پوښتنې وې. یوه پوښتنې بولي نو تکل صاحب د وګوره څو پښو کې د کار کړی ده جمهوریت وخت کې. جمهوریت وخت کې تکل صاحب زیاتره وخت خلک به نارې ولې چې دا سکترو کې تقریبا غدر کې یا تقریبا رشوت خوړل کېږي یا داسې مشکلاتونه وو تقریبا د وګوره چې ده خپله سوچ بشري منابع کې هم د کار کړی نړیوال بانک یا تقریبا کومو انجوګانو سره هم کار کړی. نو په ټوله کې خار سړی په خپل کټ پسې ګرځي ده. نو په ټوله کې ما پوښتنه دغه شی وه چې ده دغه انکشاف په هغه یاد کړي چې بیا رغونې کارونه د یادول. نو په ټوله کې زیاتره خلکو به دا نارې ویلې چې ولاتو ته خبر کېږي ما مخکې ویلې چې دلته غلا کېږي په رشوت خوړل کېږي. نو په ټوله کې ما پوښتنه وه چې دغه کار د دې شفاف وو یا د دې چې کې به مخامخ شوی یو چا به یعنی رشوت به اخیستی تقریبا مثلا یو کوم سیستم کې به ته ورانه کېدی یعنی ته خدا د سیستم لیدلی کومه خاطر موږ ته ووایي یعنی موږ مقصد هغه شی دی چې دا رسنۍ کې باید کله نه کله څوک پوښتنه کوي باید موږ ته چې حقایق وایي رښتیا وایي چې موږ هم پوه شي دا مشکلات وو که نه وو. نو په دغه کړې ما پوښتنه
کور مو ودان. ډېره مننه احمدي صاحب، سلامت اوسئ. پسرلی صاحب، د دوی پوښتنه خو به مو اخیستي وایي چې داسې کومه صحنه پیښه یا مورد تاسو لیدلی چې شاهد واوسیږئ د فساد، ځکه چې په هغه وخت کې ډېرې زیاتې ادعاوې وې په دې برخه کې چې د افغانستان په حکومت کې فساد دی. او البته دا فساد پخپله د افغانستان د حکومت چارواکو د دواړو دورو ولسمشرانو تاییدوله دا خبره. خو دوی داسې پوښتنه کوي چې که تاسو د فساد د کومې ځانګړې پیښې شاهد وی لیدلی مو وي؟
مننه په خیر اوسېږي. دا خو ډېره مهمه اساسي پوښتنه ده، ډېره غټه، او دا خو له بده مرغه زمونږ حاکمیت لرو، څوک چې سترګې نه شي پټولی. ما په دې برخه کې څوک ډېر مخکې ډېر کومه پخوا یو مقاله لیکلې وه، اداري فساد او د حل لارې، علتونو د حل لارې. بیا هغه وروسته په کتاب بڼه شوه چې کتاب ته دې دمه چاپ شوی نه ده، نو مختلف ماخذونه پکې استفاده هم شوې ده. نو مونږ بغیر له شکه ما هغه اساسي برخې ته کسه چې یادونه وکړه، دا هغه برخې وي چې دا ډېر یعنی هغه اسي پذیره دي، لکه پروژې اسي پذیره برخه ده ډېره، لکه منابع بشري مسایل چې دي اسي پذیره دي، هلته شکایتونه په دې برخو کې ډېر زیات کېدل. خو دا یو وضعیت و چون داسې یو ډول داسې ذهنیت په فساد اړوند په برخه کې حاکم شوی. مونږ خو ډېرې خاطرې لرو، یو خاطره نه لرو، بې حسابه خاطرې لرو. نو یو به زه داسې نوم به ناخلم، یو عمومي یادونه به وکړم. نو کله چې زه د پروژو رئیس وم، هغه ایمیل ما سره شته ده، یو نړیوال شرکت یو پروژې کار ځنډېدلو، نو ما ته ایمیل وکړو، هغه اوس ما سره شته ده، البته پورتلو کې ده، رسمي ده.
پسرلی صاحب، که نوم نشی اخیستلی، لږ تر لږه دا خو ویلی شئ چې په کومه برخه کې کار کوو؟ وزیر په کچه و، د رئیس په کچه، د معین په کچه، د پارلمان غړی و، په جمهوری ریاست کې و، دا خو به ویلی شئ؟
یو خو به د بهرنی ارخیو م، بل به داخلي، او دو مثال جا نور
مهرباني، دا په زړه پورې مثالونه دي.
بالکل، بهرني ما ته ایمیل وکړ، نو زه په جریان کې کوم چې موږ داسې یو موضوع دلته ځنډېدلی، لکه ته په دې باره کې صرف هغه موافقه وکړې، مثبت نظر ورکړې، نو هغه مبلغ مې اوس هم را په یاد ده چې اتیا زره، اتیا نو که نوي زره ډالره، نو دا به ستا شیرني که نه. نو هغه ته چې بیا ما کوم ځواب ورکړی دی، هغه به ته نن یاد ساتي، هغه اصلا نهکندی هم و، نو پوهېږم چې چېرته به وي. خو بیا ډېر یو په مودبانه بیا ډېر معذرت یې غوښتی، او ایمیل را ته کړو چې هغه بیا ما ساتلي چې مناسب یو خاطرات دا مسایل پاتې. یو بل
وبخښئ، مخکې له دې چې دوهم مثال وړاندې کوي، پسرلی صاحب، چې اتیا زره یې د یوه نفر لپاره شیرني ورکوله، نو د ده د ته به څومره اختلاس یا فساد کې پیسې پاتې کېدلې، یا د پروژې ټول اهمیت به څومره و؟
خو دا 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 و شوندې پروژه، خو چې د پروژې چې کله بحث هلته موږ کول، د میلیون ډالرې خبرې وې که نه، نو دې حتماً دا خپله یو هغه ځان ته ساتلې او بس.
بله،
موږ یو پروژه لرله، په هغه پروژه کې یو یو هغه وخت کې یو میرمن وه له بده مرغه، نو دا راغله چا معرفي کړله، د چارواکو پورې تړلې وه، څه خینه کېدله، څوک ورور مشر و، دا نور که نه. خو دې په هغه وخت کې خصوصي کاروبار کو، نو دا هم راغله دفتر ته چاره معرفي کومه، ولې نه راځي ملاقات او جلسه به ورسره وکړو. نو په هغه پروژه چې وه، هغه پروژه زمونږ د $15 میلیون پروژه وه، نو دې ما سره په خبرو جریان کې وویل چې زه دې کله وپېژنم، ما ته وویل چې ته ډېر ښه سړی، تا ته به رشوت نه درکوم، خو د دې پروژې هغه برخه به درته درکوم، مثلا یو څو فیصده، داسې 15% به دا به تایي، 15 میلیونه پروژه 15% به ورته ځای تایي.
دا په دې خاطر چې تاسو ښه سړی وست.
دا رشوت کې نه حساب و. نو هغه میرمن چې ده، هغه ته چې بیا ما څنګه ځواب ورکړی دی او سلامي بیا راته کړې ده، بیا هغه میرمن زما هغه جوړ دی، هغه بیا په دې اواخرو کې بیا هغه شوه چېرته قونسله شوله، زمونږ شاوخوا هېوادونو کې قونسل نه وروسته بیا سفیر هم ورسوه، بیا نه پوهېږم اوس لکه چې په کور ناستله.
خو ډېر وړاندې مه ځئ چې اوس څوک خلک ونه پېژني.
نه، او نور خو د بشري سرچینو په برخه کې خو دا خو داسې یو دا خو ډېر داسې استاز دی، او چې ډېر هېوادوال دی، مونږ له بده مرغه ځوانان به راغلو، بېکاري ډېره زیاته وه. تاسو به یقین ونه کړئ، کله به مونږ چې یو لس بس ته اعلان ته ورکړو، زما ښه یادېږي یو وخت کې 600 کسانو ته شاوخوا نغه کړې وه، درخواستي سپارلې وه، غوښتنلیک سپارلې و. په دې 600 کسانو کې تقریبا د یو نیم سل ماسترانو او نور لیسانسو، د یو نیم سل نه به اغلبا زیات وو، زمونږ ټول 10 کسان نیول که نه. نو دلته به ډېر بوج او فشار به په سړي راته چې څنګه دا وضعیت مدیریت کړي. ته اوس مثلا یو پوزیشن مونږ ته اړتیا ده، یو نیم سال ماستران لاغلی دی ماستری برخه که دی دی چراغان و سمره زحمت کلی پا امید رازی و منگا لست کسینی سورنو چه دا ماستر تا حالی اقل اغا دی کم اغا تحصیلی درجه گیره دتا بستنگا زواب برکه دا دا مثال با دیر منگا تا سخت و دیر بگران و پا هر برخه که دلتا بیا تغییر دا تبدیل دا ارتقا دا نو هغه ما په هغه چې کله خپور سي په هغه برخو کې بیا پاره برخه کې ډېر داسې مشاره اشاره ورته سوي ده چې حتی مونږ د استخدام په برخه کې ما داسې واته مونږ یو ورځ تکا صاحب رئیس صاحب وغوښتم مونږ د بانک رئیس و
بله
خلیل صاحب صدیق یاد په خیر اوس په امریکا کې ده لارې ورته ډېر مونږ کې ډېر قاطع او ډېر یو پاک ژمن انسان ده نو زه یې غوښتلم وایې هغه وه یو حکم سره و چا حکم اغیستی او په دا حکم کې اوازه سره و چا کې دیسی ده که پیسی خوردی زلان همه مالا دسی اوازه ده نو دا میران پاتیو چه دا څنګه حکم زور کوم و پیسی بلچا خوردی دا سرقم قصه ده که نه و په دې ما پوکا چه دا راب چیست ده دا پیسی سرقم خوردی که مو کوی نکرو چه دا خوری سو که نه یا ما ورطا چه سو اغا تاریخ اغا ولی دا لاری چه مالی پدی که پچه ما سوم دا کار تره اکادمیک لحاظ نو دا خودی منگا مسلک دا واته برخی حتی پا استخدام که ما تا خودی چه دا رقم بانده دا تولنه که دا غا مسائل تا دا مختزی او بل یو دو خاطری لکه دیر پا که جالب دی چه لبادا مرغا زبتی لکل پا خیمانم سمو کلا ویم چه خکار میکره دا یا وقتی یو زن مغلی و هم دسی اغا ملبد مرغا دسی و خبر او کل یا فساد اروان اغا می یو سو وارا می پیو کل دفتر نمی و بست او منگا دمکاران که
یعنی فیزیکی شخده وشوا
او خواب او اغا می پو حلو بست زکر اغا اندیر زیاد بد و لگید مالی چه چونگا دومره جورت دیکای او یو بل مشروع اغم دسی یو سم مسائل کرو اغم بیا دسی لک پا بیا بیخ کلو و دسی مختلف تا کل سیب خاطره است دل بدا مرغا فسادو خوب چه حق مسائل چه منگا مثلا دیر دسی و دیر کدرون چه کل راغل کم اداراتو که چه نکار کهو نو دلتا اغم قوانین و مقارات و سیستمون داوز سل اغا پروسی تر دیر خط شفاف و اغا بیخ نو کارونه کوشش هغه نخی زیات کېده چې څومره په وس او توان کې دغه نه ډېر زیات من کار وکړو تاسو به یقین وکړئ تکاسب یعنی په عامه اداره کې چې کارمن کار کوي معمولا د فکر کوي چې عامه اداره ده نو خیر ده بس څه کې نو ټایم پاس کوو ماموریت د چیز کوو دفتر ته راځه که نه نو په هغه مات سره ټول لغه هارډیسک کې د هغه سته د کاپیانې د ایمیلونو چې ګوري حتی د شپې تر یوې بجې تر دوه بجو پورې د ما هغه کار حتی ما نه دومره هلته په صادقانه د ډیر همکارانو الله دې ټول ته خیر ورکړي په یو امید باندې چې دا هیواد به مونږ یو خواته دیو او یو سم اداره او سم حکومتداري به رامنځته کېږي نو بس لپه د مرغه حالت تعجیب شو نو هر څه دا خو خاطرات پاتې شلو نور نو وضعیت خو دا رقم اوس حاکم ده
ډېره زیاته مننه دوهم سندرغاړی چې ستاسو یې هنر ډېر خوښ دی هغه جاوید امیرخیل دی زما د تخنیکی همکار په غوښتنه هیله ده چې دا ستاسو هم خوښه شي دا سندره اورو
دردل مانده دردودش کوری زمان
کور زمونگ وطن مور زمونگ د پیر محمد کاروان شیر د جاوید امیرخیل په اواز کې د خبرونې میلمه بشرمل پسرلی دی. دوی هم د امیرخیل د اواز له مینوالو نه دي. د خبرونې تر پایه پورې کم وخت پاتې دی پسرلی صاحب، څو نورې پوښتنې هم شته چې خبرې به پرې وکړو. مخکې له دې چې ستاسو د ماشومتوب د وختونو کیسې واورو چې تر دې ځایه څنګه راورسېدی، د ماشومتوب، مکتب، درس، د ابتدایي ښوونځي، د منځني ښوونځي او لیسې او د پوهنتون یادونه به راته وکړئ، خو له هغه نه مخکې ډېر زیات نور ملګري او تاسو په خپله د افغانستان لپاره مو ډېر کار کړی، ډېر درس مو ویل په افغانستان کې، د افغانستان په پیسو تاسو وروزل شوی، د هیواد د متخصصانو په توګه اوس تاسو هم په بهر کې، او ډاډه یم چې ستاسو یو شمېر نور ملګري او همکاران چې همدومره ستاسو په شان لوړې زده کړې کړي دي دا به هم په بهر کې وي، اوس په افغانستان کې نشته، له افغانستان راوتلي دي. دا د وطن لپاره ډېره یوه لویه ضایع نه ده؟ د وطن ډېره لویه شتمني له هیواد نه بهر نه اوسېږي؟
خیر اوسی تکال صاحب، اساسی غټ ننګونه همدغه ده او دا د تشویش اساسی موضوع همدا ده. هغه ظرفیت جوړونه چې په تیرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې وسوله، دا په د افغانستان په تاریخ کې بې ساری وه. ډېر ځوانان، ډېر کسان وروزل سو، تحصیل خاوندان سو، تخنیکي زده کړې وکولې او لوړې زده کړې وکولې، مختلف تخصصي برخه کې کار وکړو، لکه ای سی سی او داسې ډېر مختلف تخصصونه دي چې د یو نظام چلولو په خاطر باندې ډېر زیات مهم اساسي دي، مخصوصا د ټکنالوژي په برخه کې. چون کومه تجربه چې زه لرم، ما د ځوانان لیدل او څونه چې زه اوس معلومات لرم، له بده مرغه نه ډېر له هېواد نه وتي دي، څوک چې پاتې هېواد نه دي وتلو په درشل کې دي، او هلته چې کم یو پاتې کېږي هغه انګېزه ورسره نشته، هغه مایوسي پې خپره ده. بغیر له شکه دا یو ډېر غټ د مایوسۍ ځای ده. الله دې وکړي چې حالت داسې په مثبت ډول بدل شي تر څو دې ظرفیتونو ته، وطن جوړول په همدې ظرفیتونو باندې کېږي، په همدې ځوانانو کېږي، په همدا فکر خاوندان چې دي، دوی چې ټول وخت او انرژي په درس مصرف کړي او څه زده کړي دي، وشي کوله چې بېرته هغه انعکاس کړي، هغه په ټولنه کې، هغه وښي په اداراتو کې، هغه وښي تر څو قوي ادارات رامنځته شي. نو ډېر له بده مرغه وتي دي. نو الله دې وکړي چې حالت داسې هغه سي چې بېرته هېواد ته راستانه شي. دا خلا ډکول دا نږدې راتلونکي کې ماته ډېره ناشونې ښکاري چې دا خلا ډکه شي.
زه غواړم په همدا پوښتنه درنه وکړم چې تاسو ته مثلا په څومره یوه موده کې، په لنډ مهال کې، په منځ مهال کې، په اوږد مهال کې، داسې ښکاري یا داسې یو امیدواري یا په اسمان کې داسې افق درته ښکاري چې دا متخصصان به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته به د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي؟
دا خو ماته په نږدې راتلونکي کې له بده مرغه دا حالت نه ښکاري، چون مختلف دلایل لري. لومړی دا چې هغه کسان چې دلته راوتي، دلته دا د مهاجرت مزل کړی ده او دلته په دې لټه کې دي تر څو دلته وشي کولای یو څه هغه ابتدایي ژوند دلته ځان ته برابر کړي او وخت سره تیر کړي، نو تر څو چې دا ژوند درته برابرۍ دلته یو حالت خپلوي، دا بیا په خپله دا وضعیت داسې یو په انسان تاثیر کوي چې کېدای شي دی بیا بېرته په اسانه ژوند خنه کړي چې بېرته لاړ شي. او بله دا ده چې په هېواد کې هغه وضعیت رامنځته کېدل دا ډېره داسې لکه ستونزمنه خبره ده، چون ظرفیت لوړونو ته په هغه ټولنو کې په ظرفیتونو ته هغه پیښېږي چې هلته یو مشروعیت نظام موجود اوسېږي، هلته ولسواکي اوسېږي، هلته پروسې شفاف اوسېږي، د قانون حاکمیت اوسېږي، محاکم اوسېږي، عدالت اوسېږي، درې ګونې قواوې اوسېږي، دولت چا حق ونه خوړل شي، تک او بیلانس موجود اوسي، نظارت دی او بل نه. نو دغه یو حالت چې رامنځته نه شي، نو
ډېره مننه.
دا ډېره ماته
ډېر کم وخت پاتې دی د خبرونې تر پایه، یوازې تقریبا درې دقیقې، څه کم درې دقیقې وخت لرو د خبرونې تر پایه. لنډ راته ووایاست، په کوم ځای کې زیږېدلی یاست، درس مو ابتدایی مکتب مو چیرته ویلې، لیسه مو چیرته ویلې، د پوهنتون زده کړې مو چیرته وکړې، چې بیا هغه وروستۍ خبرې هم واورو. خدای پامنې در سره وکړو.
دا لږ وخت د ژوند د موږ چې ټول په مهاجرتونو کې تیر شوی دی. زما خو تولد په کابل کې شوی دی، بیا تلو لغمان ته چې زمونږ هغه اصلي ټاټوبی لغمان دی. بیا لغمان کې څه وخت تیر کړ، هلته چې مکتب و شهید مولوی حبیب رحمان لیسه کې سوسن صنف لوستی دی، بیا مهاجرت هلته را پیښ، بیا پېښور ته لاړو. پېښور کې مختلفو لیسو کې اخري شهابالدین غوري و، بیا هغه نه وروسته بېرته راغلو، بیا کابل ته راغلو. بیا کابل کې بیا نور اخوا دې خوا چې نونو څه زده کړې وکولې، اوس بالاخره سرم ته دېسې راورسېده.
او پوهنتون مو مخکې له دې چې ماستری پروګرام ته لاړ شئ یا د ماستریو لړۍ پیل کړئ، پوهنتون مو په کوم ځای کې وویل؟
ما خو لیسانس د افغانستان امریکایي پوهنتون کې لوستی ده، او لیسانس هلته فرصت برابر شو، بیا ما په امریکایي پوهنتون کې دا ولوست. او بیا نو نور ته غته څنګه بیا نور نو پروګرامونه مختلف، هم لیسانس دوره والته مونږ بشپړ کړو، هم یو د حقوق یو سرټیفیکیټ دره و سټنفورد لا سکول، یو قانون باغ د مکتب ده، نو هغه په امریکایي کې هغه سره په هماهنګي باندې دی پروګرام دره لیسانس دوره و دامل ته بشپړ کړی. بیا نو وروسته به ماسترۍ ته ملا وتړو.
او چې مو ولوستل په لیسانس دوره کې دقیقا د اوریدونکو په ژبه اوریدونکو ته وایاست چې په کومه برخه کې مو زده کړې وکړي؟
هلته سوداګري اداره معمولا په افغانستان کې چې شهرت لري بی بی او تعلیم بچلر ان بزنس اډمنستریشن، سوداګري د یعنی کوم سوداګري د راکړې وکړې چې کیږي اداره چې دی څنګه سنبالول او مدیریت او دا چارې څنګه مختلف چې په دې برخه کې ما لیسانس کړ.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه بشرمل پسرلی په لندن کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې ډیر افغان دی چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې زمونږ میلمو ښاغلی پسرلی اوس مهال په لندن کې یو مستری تعقیبوي د مستری یو پروګرام کې زده کوونکی دی، خو له دې مخکې په افغانستان کې دننه هم دوه نورې د مستری پروګرامونه تعقیب کړی وو، او دا نور جزئیاتو د شخصیت پیژندنه خو تاسو د خبرونه واورېده. د ژوند رنگونه پروګرام کې زمونږ میلمه وو. قدر من اوریدونکو، له تاسو مننه کوو چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو. د ژوند رنگونه په پروګرام کې موږ تل هڅه کوو چې د ژوند په خوندورو او رنگینو شیبو باندې خبرې وکړو، له سیاسي او تیزو جدي بحثونو نه لرې، په د ژوند په ډیرو ښایسته او ښکلو رنگونو او برخو باندې تبصرې وکړو. په دې پروګرام کې مو هم له ښاغلي پسرلی نه د هغه د ژوند هغه رنگینې برخې واورېدې. زه احمد تکل له تاسو نه اجازه غواړم. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د ازادۍ راډیو د نورو خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.
ازادي راديو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com